څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د قطر او ترکیې مشرانو په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو او ثبات خبره وکړه. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پرون د ستراتیژیکې عالي کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیې په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه چې په هغې کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې شوې دي. د ګډې اعلامیې له مخې د قطر امیر او د ترکیې ولسمشر د افغانانو اساسي حقونو ته د درناوي پر اهمیت هم ټینګار کړی او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. پر طالبانو چې په قطر کې له هم سیاسي دفتر فعال دی انتقاد کیږي چې د افغانانو پر اساسي ازادیو محدودیتونه لګوي، حکومت یې ټول ګډونه نه دی او په ځانګړي ډول یې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. طالبان وایي چې حکومت یې ټول شموله دی او ښځو او نجونو ته یې د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکړي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د یو سلو نهه شپېته کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 8 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 22، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 46، او د هرات د اسلام کلا له لارې 3 کورنۍ هیواد ته ستنې شوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج چټک کړی، ورسره له ایران او یو شمېر نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو اخراج روان دی. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې لږ تر لږه 315 تنه افغان کډوال له ترکیې اخراج او کابل ته استول شوي دي. د بدخشان د مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ ترمنځ د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست ویلي د ترافیکي پیښې په نتیجه کې یو مسافر وړونکی پاسو ډوله موټر کوکچی سیند ته لوېدلی دی. د سړکونو خرابوالي، د ترافیکي اصولو نرعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. اوکراین پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جرمني د سراعظم اولاف شولس ټلیفوني مکالمه وخندله. کیف دغه مکالمه د تسکین به هڅه ګڼلې چې مسکو شاید د کمزوري د نقش په سترګه ورته وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي دا ډول خبرې یوازې پوتین ته د هغه د نړیوال انزوا د کمیدو هیله ورکوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي یوازنی شی ته چې اړتیا د هغه قوي اقدامات دي چې پوتین سولې ته مجبورولی شي، نه متقاعد کول او د تسکین هڅه چې پوتین د کمزوري د نقش په سترګه ورته ګوري او د ځان په ګټه یې کاروي. د جرمني سریاسم تر دغو ټلیفوني خبرو وروسته تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له پوتینه یې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په وړاندې د روسیې تهاجم پای ته ورسوي او خپل پوځان له اوکراین وباسي. شولس لیکلي چې روسیه باید له اوکراین سره د مذاکرو ته لیوالتیا وشي چې هدف یې سولې ته رسېدل وي. داو خبرونه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. په دې خبرونه کې د پاکستان د پوز د لوی درسیز جنرال اسیم منیر څرګندونه لرو چې وایي له افغانستان سره د ډیورنټ کرښې پر اوښدو د ترهګرو ډلو په وړاندې د پولو د مدیریت یو پیاوړی سیستم رامنځته کړی. دا به هم واوري چې په کندهار کې د ساینسي استادانو کمبود دی.
کچه مشتاسو ګر په کانکور ګر د ساینسي مضامین کیمیا فزیک بیولوژي راځي د دوه سوالونو راوړي. نو کچه مردته نه ویلی استادان نه راتوي بیا ته موږ په شینه پیر سره نه بخلیس.
بریتانیا د چوننګ بورسونه بیا افغانانو ته پیل کړي.
د برتانیا سکالرشپونه د نړیوالو فرصتونو له جملې څخه د سی افغان جنو ته د زده کړو زمينه برابروي.
دا به هم واوري. او کابل کې د شاخ ککړتیا او د زهرو کاروان خبرونه لرو.
اول زلم دیوان دیوان سره ول په چرس میچو سره ول ما پستر گو تیار شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال اسیم منیر ویل افغانستان سره د ډیورنډ کرښې پوجدو کې د پوینا د ترهګر وډلو پوړاندې د پولو د مدیریت یو پیاوړی سیستم رامنځته کړی دی. جنرال منیر پرون په اسلام آباد کې د 2023 مارګل ډیالوګ ناسې پر مهال دا هم وویل چې طالبان دې باوري کړي چې د افغانستان د ترهګرۍ لپاره نه کاری شي. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د جنرال منیر د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د پوز مشر او لوی درستیز د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پولې د مدیریت قوي سیستم د جوړېدو خبره کړې ده. جنرال اسیم منیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د 2023 مارګولا ډیالوګ ناستې ته د وینا پر مهال ویلي چې دوی دا سیستم له ترهګرو نه د پولې د ساتلو په موخه رامنځته کړی دی. د ښاغلي منیر دا خبرې پاکستاني رسنیو ډان ورځپاڼې او سما ټلویزیون خبرې کړې دي. د دې رسنیو د راپورونو له مخې جنرال منیر په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو پرته هم ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا باور کړی چې د افغانستان خاوره د ترهګرو ډلو لوري نه استعمالیږي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې په دې اړه باید جدي اقدامات وکړي. که څه هم اسیم منیر د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سیستم د جوړولو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې وړاندې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په ګډون ګڼو لوړپوړو پاکستاني چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ټي ټي پي د ځپلو لپاره د عزم استحکام په نوم د عملیاتو د پیل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د دغه پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان له خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان او پخواني سیاستوال بیا وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ د مرکز په توګه د معرفي کولو لپاره وخت نا وخت دا ډول څرګندونې کوي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو نورې پروژې خپل عملي کړي نړیوال ته وړي چې وښيي چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان ده. خو دا واقعیت ده چې د طالبانو ځینې ډلې او ګروپونه او اشخاص د پاکستان سره نږدې اړیکې لري او زه فکر نه کوم چې د دې ترمنځ اختلاف داسې مرحلې ته رسېدلی وي چې هغه ستراتیژیک اختلاف موجود وي، ځکه د پاکستان مذهبي ډلې او د مدرسو مشران افغانستان ته سفر کوي او تګ راتګ لري. سره
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو پوه غوث جان باز بیا ازادي راډیو ته وویل
طالبان که هغوی په افغانستان کې دي یا د ډیورنډ کرښې هاخوا دي، دا ټول یو ارګنیزم دی، یو وجود دی، یو فکر دی، یو ایدیولوژي ده، مؤلد همدا پاکستان دی. نو زه فکر نه کوم چې د دوی دغه ټول سیستمونه مؤثر واقع شي. ټولیزه توګه پاکستان په یو ډېر ژور ناورین سره مخامخ دی. دغه ناورین د دپاولو دپاره دوی غواړي چې د خلکو اذهان ټولنیز اذهان منحرف کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو وسله والو ډلو حملو زور اخیستی دی. دوه ورځې وړاندې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د هغو ډلو په خلاف چې په خبره یې په پاکستان کې ناامني جوړوي د پریکنده اقدام غوښتنه وکړه. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه آزمایي، خو د طالبانو حکومت دا ډول ادعاوې تل رد کړي دي. د تېرې دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویاند مرستیال حمدالله فطرت ویلي و چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد دننه ولټوي. د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ویاند محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې دارادوي چې دوی په افغانستان کې حضور لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار د ولسوالیو زکونکو په شوانځیو کې د ساينسي مسامینو د شوونکو د کمښت شکایت لري. د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې شوانځي د مسلکي استادانو له نشټوالي سره مخامخ دي او ځینې شوونکي چې په ټولنیزو مسامینو کې زده کړې کړې دي مجبور دي چې ساينسي مسامین تدریس کړي. زکونکو وایي چې دغه ستونزه د نشټي ولسوالیو په پرتله په لري پروتو سیمو کې لا زیاته ده. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار په شونځو کې د ساينسي مزامینو د شوونکو نشټوالي یو لوی ستونزه ګرځیدلې ده او د دې ولایت په ګڼو لیرو پرتو ولسوالیو کې زده کوونکي د دې حالت لامل د خپل زده کړو په وړاندې لجدي ننګونو سره مخ دي. حکمت الله چې د کندهار د پنجبایي ولسوالۍ اوسیدونکي او د مرکزی لیسې د ولسم ټولګي زده کوونکي دی وای شوونځي د مسلکي شوونکو لکمش سره مخ دي او په ځانګړي ډول د ساينسي مزامینو د شوونکو د نشټوالي لامل درسي بهیر ټکنی سوی دی.
از مژ په مکتب خو د ساينسي مزامینو او سازان اوس هم کم دي. موږ د سازان د کمښت سره ډیر مخامخ یو. موږ سازان ته پر ډول سره نه لرو ساينسي مزامینو ته. دا شاګردان لپاره ډېر ستونزې پېښولای شي، په خاص ډول هغه شاګردان چې کوم د کانکور امتحان ورکوي دغه لپاره ډېر ستونزې پېښولای شي. ستونزې دا دي چې دوی نشي کولای چې د کیمیا مضمون سوالونه په صحیح ډول سره حل کړي، یعنې په کانکور کې دوی نشي کولای چې په ښه نمره سره کامیاب شي.
د کندهار د یو شمېر نور ولسوالیو زده کوونکي هم ورته شکایت لري. دوی چې د منځنۍ او لیسې دورې په ټولګیو کې زده کړې کوي، وايي د ساینسي مزامینو د مسلکي استادانو نشټوالي لامل په زده کړو جدي اغېز کوي. زده کوونکي وایي چې ساینسي مزامین لکه ریاضات، کیمیا، فزیک او بیولوژي د کانکور ازموینې او په هانتون د داخلي ازموینو لپاره خورا اړین دي، او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې وکړي.
مان محمد کوین دي. اوس مثال چې سړی د کانکور امتحان ورکړي، اکثره ساینسي مزامین دي. شاګردان په مکتب کې ساینسي مزامین مثال بیولوژي، کیمیا، فزیک دا زده کوي، بیا به د کانکور د ناکامۍ سره مخ کېږي. د شاګردان او استادان مثال سم مسلکي استادان یو ته درېدلې، شاګردان نشي کولای چې مثال ساینسي مزامین زده کړي.
زمانو مسیر احمد دی ولسم سم زکونت ډیر کومشت دی. په حال به کندهار په ولسوالۍ کې په ټول ولسوالۍ کې سنسي مزامینه کومشت دی او سازان کومشت دی. کچې مشت تاسو ګر په کانکور کې د سنسي مزامینه کیمیا، فزیک، بیولوژي راځي د دوه سوالونو راولې. نو کچې مشت دته نه ویلی او سازان نه راتول، نو بیا ته مش په شینه پیر سره نه بخلس.
د کندهار د شونځو یو شونکې چې د ځنو ملحوظات له خاطر نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور سي هم د ستونزې ته اشاره کوي. وايي چې په لیرو پرتو ولسوالیو کې د مسلکي ښوونکو کمښت تر نږدې سیمو ډیر دی. هغه زیاتوي چې د ښوونځیو په دوره کې د ساینسي مزامینو زده کړه د زده کوونکو د راتلونکي لپاره په ځانګړي ډول د کانکور لپاره ډیر اړین دی.
مسلکي ښوونکو ستونزې بیخي ډیر دي، خصوصا په ولسوالیو کې چې مکتبونه ډېر چې نه برخه دي. د مسلکي ښوونکو سنو زده کوونکي چې پارغه کېږي د دولسم سم په پوري هغه غیر مسلکي معیار کې روان دي. داسې هغه ادب نه معلومه کېږي اوس که مسلکي استاد راسي یا یې په هغه مکتب کې یا د فزیک یا د ریاضي یا د بیولوژي یا د کیمیا یا د پر مثال د ادبیاتو هغه شاګرد بر خپل هدف ځان ته مشخص کړي چې معنا یا په دغه مضمون کې زه باید زده کړه در وکړم د دولسم سم. بیا د ستونزې په پوهنتون کې بیا نه پیښېږي نور چې دی خپل هدف وټاکي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د پوهنې ریاست په دې ورستوي کې د 2009 شوونکو د ګمارنې لپاره اعلان کړی چې زیاتره یې په ولسوالیو کې ټاکل سوي، خو زده کوونکي هیله لري چې دغه بستونه ژر ډاکسي او دوی د شوونکو له کمښت څخه خلاصي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
په کندهار کې زده کوونکي د شکایت لري چې د ساینسي مزامینو مسلکي استادان نه لري. په خبرونه کې به د زده کړو په ارتباط وړاندې واوري چې بریتانیا د چیفننګ په نوم د تحصیلي بورسونو پروګرام بیا د افغانانو لپاره پیل کړی دی. د سپورت لډګره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د نیپال له لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 5:30 بچي، یعنی چباندې یو ساعت وروسته د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزی لوبغالي کې پیل شي. دغه سیالي دغه درې اړخیز دوستانه جام چوکاټ کې ترسره کیږي چې د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال ملي لوبډلې پکې برخه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکی عثمان توشیف په چې د ازبکستان وګړی دی، نن د لومړي ځل لپاره په یوې نړیوالې سیالۍ کې د ملي لوبډله رهبری کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سیشن بی پورس د لړم پر 9:20 نیټه په همدې لوبغالي کې د کوربه هیوا تاجکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. بلورته د سوکوهنې نړیوال اتل 55 کلن مایک تایسن د 22 کلن جیک پاول په وړاندې ماته وخوړه. تایسن او پاول تیره شپه د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د مسابقې رنګ ته داخل شول چې تایسن د 4 امتیازونو په توپیر د غلوبه وبایلله. پاول اته بیا او تایسن 4 امتیازونه واخیستل. له دې سره د مایک تایسن د ماتو شمیر 8 ته ورسید. تایسن له 9 کلنۍ وروسته د مسابقې رنګ ته داخل شوی او دا مسابقه په نړۍ کې په میلیونونو کسانو وکتله. راپورونه وای تایسن د دې مسابقې لپاره 40 میلیون امریکایي ډالر اخیستی او جیک پاول 40 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي او دواړه به په ژوندۍ بڼه د دغه مسابقې د خبرېدو له درکه د ترلاسه شوی عاید 50% هم واخلي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
نن د لبنان د پلازمینې بیروت د جنوب پر جنوب برخو هوایي حمله شوې ده. تر دغه حمله مخکې د اسرائیل په یوه اطلاعیه کې د سیمه له اوسیدونکو غوښتنه شوې وه چې نورو ځایونو ته ووسي. د اسرائیل لخوا له تیرې سېشنبې د بیروت د جنوب پر زیاتو برخو چې تر ډېره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري حملې زیات شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې خبری آژانس په تصاویرو کې ښکاري چې د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبي برخو هوایي حملې ستوي او په دریو ساحو کې له ودانیو لوګي پورته کیږي. د احتمالي مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د لبنان حزب الله ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه تروریستي سازمان ګڼي د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. تر نننیو حملو مخکې د اسرائیل د پوځ ویان افیخای ادرایی پر خپل ایکس پاڼه په یوه اطلاعیه کې د بیروت د حارت حریک له اوسیدونکو له دغه ځایه د وتلو غوښتنه کړې وه. هغه په عربي ژبه د سیمې اوسیدونکو ته لیکلي وو، تاسو د حزب الله تاسیساتو او منافیو ته نږدې پراته یاست. د اسرائیل پوځ به ډېر ژر د دغو تاسیساتو په وړاندې په ځواک سره عمل وکړي. ادرایی ځینې مشخصې ودانۍ یادې کړې وې او له اوسیدونکو یې غوښتنه کړې وه چې 500 متره لرې ولاړ سي. د لبنان دولتي خبري آژانس ان ان اي ویلي دشمن درې هوایي حملې کړې چې یوه یې حارت حریک ته نږدې سوې چې په نتیجه کې څو ودانۍ ویجاړې سوي او په ساحه کې نور زیانونه اړولي دي. د بیروت پر جنوب د اسرائیل پرله پسې هوایي حملې د دې سبب سوي چې له دغو ساحو ګڼ ملکیان نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو ځینې یې د ورځې په اوږدو کې پر خپلو کورونو او کاروبارونو د پوښتنې لپاره بیرته خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. د اسرائیل پوز نن شنبه دا هم ویلی چې په لبنان کې د حزب الله ډلې له لوري توغول سوي بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. دغه پوز ویلی د یو ساعت په موده کې د اسرائیل د شمال پر لوري دغه بي پيلوټ الوتکې چې په منفجره موادو بار وي وشتلې دي. د لبنان د دولتي خبري آژانس د خبر لمخې د جمینه وخت هم د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا څو هوایي حمله سوي. حزب الله ډلې تیر شپه ادعا وکړه چې د توغندیو په دوو حملو سره د اسرائیل په شمال کې د اسرائیل د پولیو ځواکونو یو کنډک ویشتلی دی. اسرائیل پر لبنان د سپتمبر میاشتې له 23مې خپلې هوایي حملې زیاتې کړې او تر یو کال محدودو سرحدي نښتو وروسته یې خپل ځواکونه هم لبنان ته داخل کړل. د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل د حماس ډلې له حملې وروسته د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیل ترمنځ هم ډزې تبادله کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د لبنان چارواکي وایي د تیر کال اکتوبر میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې څه باندې 3440 کسان وژل سوي دي. د نړیوال بانک د پنجشنبې ورځې د معلوماتو له مخې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د وسلولو شخړو له کبله د لبنان اقتصاد څه باندې 5 میلیارد ډالر زیان لیدلی او د اساسي پروژو د زیانمنېدو له کبله هم په میلیاردونو ډالرو نور زیانونه ور اوښتي دي.
ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په خپل وروستي رسمي کتنه کې له هغه وغواړي چې شمالي کوریا د اوکران په وړاندې په جګړه کې د روسیې د ملاتړ لا زیاتول راوګرځوي. په پیرو کې د آسیا پسفیک اقتصادي همکاریو د کلنۍ سرمشیزې په څنډه کې د بایدن او شي جین پینګ ترمنځ نننۍ کتنه داسې وخت کې شي چې ټاکل شوی بایدن نږدې 2 میاشتې وروسته واک جمهوري پال منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. دا به د چین له ولسمشر سره د بایدن وروستۍ رسمي کتنه وي. شي جین پینګ هغه څوک دی چې ډیموکراتان په نړیوال ډګر کې د خپل مهم سیال په سترګه ورته ګوري. چارواکی وای بایدن به د چین له ولسمشر وغوړي چې شمالي کوریا وهڅوي چې د کټکیچ له لا زیاتېدو مخه ونیسي. د هند یو روغتون په زیشنتون کې د اورلګېدو له کبله لشتر لشتر لس نوي شیدلې ماشومان مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وای د هند اتر پردیش ایالت د جهانسی شار په روغتون کې دغه اور پرون په دې څنګه کې داسې محل خپور شو چې هلته د 55 نوزی ژو ماشومانو درملنه روانه وه. د اورلګېدو علت معلوم نه دی. د اتر پردیش ایالت د اعلی وزیر مرسچال براجیش پټاک په دیاړه د چړونو ژمنه وکړه. دغه پیښه د هند پروختونونو کې د خوندیتوب د مقرراتو په باب پښتني ولاړی کړی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکو، افغان محصلانو ته د بریتانیا د چیفنینګ په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چیفنینګ پر ویب پاڼه په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د چیفنینګ سکالرشپ پروګرام د افغان محصلینو لپاره په داسې حال کې بیرته پیل شوی چې افغان جونې له لوړو زده کړو څخه محروم دي او له شرعي محرم پرته د لري واټن سفر کولو اجازه هم نه لري. دوی د دې ترڅنګ چې د دې پروګرام بیا پیل هر کله کوي وای، په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا په کور دننه له هر ډول زده کړو راګرځول شوی، بهر ته د زده کړو د تک لپاره هم پرې بندیزونه دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان محصلانو ته د بریتانیا د چیونینګ په نوم د تحصیلي بورسونو د پروګرام په بیا پیل سره یو شمیر افغان نجونې وایي چې د شته بندیزونو له امله به ونشي کړای چې له دې تحصیلي پروګرام څخه ګټه پورته کړي. د کابل اوسیدونکو ونجلۍ چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له لوړو زده کړو بې برخې ده وایي چې دا یو ښه فرصت دی، خو په خبره یې د دوی لپاره یې د ګډون شرایط ډیر ستونزمن دي. نو موري چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل یې په راپور کې نوم یاد شي. ازادي رادیو ته وویل
د برتانیا سکالرشپونه د نړیوالو فرصتونو له جملې څخه د سی افغان جنو ته د زده کړو زمينه برابرو یا اکثر د سکالرشپونو شرایط ډیر سخت دي. افغان جنې نسی پوره کولای، بیا افغان جنې زیاتره سيزي بهر هیوادونو ته نو دوی سره محرم اړین د یو کس باید له دوی سره اوسي. نو دغه سیاسي باید په نظر کې ونیول سي ترڅو افغان نجونې په ازادانه ډول باندې وکولی سي له دغه فرصتونو ګټه پورته کړي. ځینې نجونې به لکه مخکې سي له زده کړو پاتې وي، له دغه فرصتونو به هم بدبختانه البته پاتې.
طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو سره لښ پګم ټولګي پورته انجونې زده کوونکې خوندزیو ته لتاګ منه کړې او شاوخوا کال وروسته یې په هنتونونو کې لز زده کړو هم را وګرځولې. دوی دغه شان له شرعي محرم پرته د انجونو او ښځو په لری واټن سفرونو هم بندیز لګولای دی. د بریتانیا د چیونینګ پانتون د پنشن به په ورځ د نومبر میاشتې په 14مه پر خپل وی پانه کې یو بیان خبر کړای چې په کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د افغان محصلینو لپاره د سکالرشپونو د پروګرام د بیا پیل اعلان شوی دی. د بیان لمخې د تیر کال په پرتله د شیونینګ بورسونو ترلاسه کولو لپاره معیارونه بدل شوی دي. وړاندې په بیان کې راغلی چې د دغو بورسونو غوښتونکي باید افغانان او په افغانستان کې وي او دغه شان د شیونینګ بورسونو پر معیارونو برابر وي. بیان زیاتوي چې افغان متقاضیان د ماسترۍ په مقطع کې کولای شي د سږ کال د نومبر له 14مې د 2015 کال د جنوري تر 2مې نوملیکنه وکړي. د کابل اوسیدونکو او له لوړو زده کړو محرومه فتانه د دغو تحصیلي بورسیو د شرایطو د اسانه کولو غوښتنه لري. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
د بریتانیا د سکالرشپونو پروګرام سی ور بیا افغان جنو لپاره پلسو دا یو ډیر ښه خبر دی. افغان جنو لپاره د سال کې سی دوی دنن افغانستان کې لزده کړو څخه محروم دي او تبان دا هم یو له مهمو مسایلو څخه ده چې پرته له محرم افغان جنو ته اجازه نه ورکوي چې بهر له افغانستان څخه چیرته د زده کړو په لور سفر وکړي. زه فکر کوم دا رقم دوی لپاره به شي په آنلاین ډول کوم پروګرامونه دوی لپاره پیدا سي، له کوم هیواد دوی لپاره جوړ کړي چې دوی وکړي په آنلاین ډول خپل درسونه ته ادامه ورکړي، خپل زده کړې مخته بوزنه. دا به ډیر شوي یو لپاره.
خود کابل په هنتون د ادبیاتو د پوهنځي په خوانې محصله عدله چې د طالبانو حکومت د محدودیتونو لامل ترې لوړ زده کړې په نیمایي کې پاتې دي بیا وایي
دا چې حتی دوی نسی کولای یوازې تګ وکړي. د دوی زیات ډیری ویزې کله چې لیدل کېږي چې دغه یوه تحصیلي ویزه ده او یوه جینۍ د تحصیل لپاره له هېواده بهر ځي، حتی د دوی دغه ویزې په بیرته رد کېږي. نو که څه هم دغه د نجونو لپاره بالخصوص د افغان نجونو لپاره یو ډیر ښه فرصت ګڼل کیږي، خو له بده مرغه چې دوی نشي کولی په دغسې سکالرشپونو کې ګډون وکړي، ځکه دوی ته د تک اجازه نه ورکول کیږي. نو ښه به دا وي چې د افغان نجونو په کور دننه باندې د زده کړو لپاره غور وشي، او
افغان نجونې د طالبانو له حکومته غواړي چې په کور دننه دوی ته د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي، او له نړیوالو هم غواړي چې په دې اړه د طالبانو پر حکومت خپلو فشارونو ته چې تر اوسه بې نتیجې دي دوام ورکړي. طالبانو بیا په وار وار ویلي چې د دوی د مشر تر بل امر پورې نجونې د زده کړو اجازه نه لري، خو دا ادعا هم کوي چې د ښځو په ګډون یې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغانو نجونو او میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې بریتانیا د روان لمریز کال په سنبلې میاشت کې د نامعلومو دلایلو له مخې د چیونینګ تحصیلي بورسونو لپاره د افغان محصلانو درخواستونه وځنډول. چیونینګ د بریتانیا حکومت نړیوال تحصیلي پروګرام دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت او همکارو بنسټونو لخوا یې تمویلیږي.
د خبرونه په دې برخه کې داسې موضوع لرو چې شایي جنو ته عادي ښکاري، خو داسې نه ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي ژغیزه ککړتیا د هوا د ککړتیا په څیر په افغانستان کې لویه ننګونه ده. دوی له ساجي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ژغیزه ککړتیا هم د ښار په منځ کې شته، هم په لارو کوڅو کې. نور په دې راپور کې
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دغه غږیزه ککړتیا او شور ماشور له ډول ډول رواني سنزو سره مخ کړی دي. دوی وایي غږیزه ککړتیا یوازې د خارونو ترګړمیشتو سیمو پورې محدود نه ده، بلکې په لارو کوڅو کې هم د پلورونکو د لاؤډ سپیکرونو شور ماشور زورون کېده او باید مخه ونیول شي. د کابل خار اوسیدونکو محمد سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا سپیکرونه لګولې دي او چې وخی ها او هی جوړ کړی دلته مریضان لپاره دا ډیر غټ نقص کوي، او شخصا په ما خودسي بد لګي ګور لکه د ټوپک ډز. حکومت ته دا پکار دي چې دا باندې به خید لا سپیکر نوم سو کو انخلي اطراف کې وګوري چې هر ځای کې وګوري او دا سيناري به وي چې په دوه سپیک موته دی راوړي.
غږیزه ککړتیا هغو لوړو غږونو ته ویل کیږي چې پر غږونو خنه لګیږي او کولی شي انسان په بیلابیلو روحي او رواني ناروغیو وخته کړي. د ترسره شوې وی نړیوالې سروې لمخې چې پایلې د 2023 کال په فبروري میاشت کې خپرې شوې، په ټوله نړۍ کې څه باندې 400 میلیونو کسانو روغتیا د غږیزه ککړتیا له امله اغېزمنه شوې، او هر کال لسګونه زره کسان د غږیزه ککړتیا له کبله د ورپیخو ناروغیو له امله له وخت مخکې مري. د کابل خاري او بل اوسیدونکو شفقه چې په کور کې ناروغ لري وایي له ځان پرته باید د غږیزه ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. هغه په دې اړه وایي
کوم لاؤډ سپیکرونه چې په کوڅو کې ګرځي یا خوراکي مواد یا غیر خوراکي شي چې خیر سي، دې اوازونه ډیر چې دي د موږ په شمول ټول خلکو ته چې ناروغ لري کور کې یا کمبل مشکل لري، یعنی او ذهن نارامي چي ټول ته.
دا چې د غږیزه ککړتیا مخنیوي څنګه کیدی شي او په دې اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل خاروالۍ کوم اقدامات کړي، په دې اړه د کابل خاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی مونږ پښتنې جواب نه کړي. خو د کابل خاروالۍ د وی پانی د معلوماتو لمخې دوی د 402 کال په وروستیو کې د خار په بیلابیلو برخو کې د غږیزه ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال له ګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي. خو پلورین کې وایي دا کار د اړتیا لمخې کوي ترڅو توکو ته د خلکو پام ور واړوي. محمد نومان چې د کابل پلارو کوڅو کې جوش کړي جوار پلوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلک خبر شي چې موږ راغلي او لمونه جوار واخلي، په حال دا چې دا فکر خلکو ته ملایمت هم کوي، خو موږ د مجبورین لګولای چې ترلو خلک خبر شي او لمونه جوار واخلي او لمونه کار وشي. بدون لاس فکر نه لمونه کار ډیر په سختي کېږي او ډیر فروشات مو کم وي.
نومان وایي یوازې دوی نه بلکې موټرو، ریکشاو او نورو لیک دیدونکو وسایتو هم شور ماشور جوړ کړی چې باید د ملامتۍ ګوته یوازې دوی ته ونیول شي. د یادونې ده چې د منظم خاري سیستم او کراچیو پلورونکو ته د توکو د پلور او پیر د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوند ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او لوی ښارونو کې د غږیزه ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټر اوارو اپو عبدالکریم صافی وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغیز پرې باسي او که مخنیوی ونیشي په اوږد مهال کې د ګڼو روغتیایي ستونزو سره